نور بس دی.
شکست سکوت.
دوستانو دا دی اونۍ په نور بس دی خبرونه کې مو زه اجمل اندهر کلی کوم. په تیره اونۍ کې یا په تیرو څو ورځو کې د افغانستان څو ولایتونه شاوخوا 22 ولسوالۍ د سختو سیلابونو ورسره د ملو طوفانونو او ورښتونو شاهد وي. تر ټولو ډېرې ویجاړۍ چې سیلابونو او طوفانونو اړولې دي هغه د ننګرهار په مرکزي سیمو سرخرود، بهسود او همدارنګه د لغمان ولایت په ځینو سیمو او په نورو ولایتونو کې هم دي. خو په دغه سیمو کې چې ما یادې کړې همې ویجاړۍ زیاتې دي او همې خلکو ته د سر درانه زیانونه اړولې دي. له تیر پسرلی رایسی البته تیر ټول کال طبي پیښو او حادثاتو سره په افغانستان کې مل و، خو له پسرلی یا د ورید میاشتې د پایل رایسی چې دغه د پسرلی ورښتونه پیل شوي دي پرله پسې د افغانستان بیلابیلې سیمې د ناڅاپي ورښتونو، سیلابونو، د سیندونو د اوبو د زیاتېدو او داسې پیښو شاهدان دي چې په طبي لحاظ باندې په لږ تر لږه تیرو دوه درې لسیزو کې په دغه سیمو کې ساری نه و لیدل شوی او خلک ورته چمتو نه دي. په بغلان کې سیلابونه راغلل، همدارنګه د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې راغلل چې مرګ ژوبله یې درلوده او تر هغې مخکې زلزله وه چې هغې هم خلکو ته ډېر زیان اړولی و. طبیعي ناورینونه هر چیرې راځي، خو په ټولنو کې حکومتونه، مرستندوی ادارې او خلک د طبیعي ناورینونو په اړه باندې یا په وړاندې چمتووالی لري. په افغانستان کې نه حکومتونه هغه که پخوا و که اوس و او نه عام خلک دغه اقلیمی بدلون ته چمتو ښکاري. همدارنګه د نورو پیښو په وړاندې چې هغه پیښې چې دوی ورسره بلد هم دي په افغانستان کې هغه اقدامات پیشګیرانه یا د مخنیوي اقدامات یا لږ تر لږه د تلفاتو د کمولو هڅه ناشونې ده. ګڼ خلک چې ما ورسره خبرې وکړې په دې باور دي چې طبیعي پیښې دې مخه یې نه نیول کېږي. ښایي په دې کې شک ونه اوسي چې د طبیعي پیښو مخه نه نیول کېږي، خو دې کې هیڅ شک نشته دی چې که زلزله کېږي خامه کور نسبتا پاخه کور ته زر نړۍ. په دې کې هیڅ شک نشته دی که دیوالونه خټین وي او ورښتونه زیات شي یا سیلابونه راشي د هغه کور په مقایسه باندې چې دیوالونه یې پاخه وي هغه زر نړۍ. نو دا هغه انساني تدابیر دي چې انسانان باید ورسره چمتو اوسي. تر ټولو په اصطلاح ټکان ورکوونکي شمیرې دا دي چې هغه سیلابونه که په بغلان کې راغلل، هغه که د افغانستان په نورو ولایتونو ولسوالیو کې راغلل، او هغه طوفان چې اوس په ننګرهار کې او همدارنګه په لغمان کې، په پروان، کاپیسا او دې سیمو کې خلک ځپلي، د دوی ډېر قربانیان هم ښځې او ماشومان دي. همدا پرون ما په یو خبرونه کې د داسې یو چا سره خبرې وکړې چې د کورنۍ وغړي وژل شوي وو او په یوه کوټه کې. په دې کې یو نارینه و، څلور ښځې وي او یو کوچنی و. همداسې نورې پیښې هم که وګوري عموما ښځې او ماشومان ډېر اسیب پذیره دي. ولې ښځې او ماشومان په افغانستان کې د طبیعي پیښو ډېر زیان ګالي دي؟ علتونه یې څه دي؟ سببونه یې څه دي؟ څنګه ورسره مرسته کېدلی شي او څنګه په مجموع کې د سیلابونو او طبیعي آفاتو او داسې ناڅاپي پیښو مرګ ژوبله راکمېدلی شي؟ په دې اړه باندې نن په نور بس دی خپرونه کې بحث کوو. راسره میلمنه ده د ښځو د حقونو همدارنګه د بشري حقونو فعاله اوګۍ امیل، دا شاعره ده، لیکواله ده او همدارنګه د لوګر د والي پخوانۍ مرستیاله رابعه ستانکزی به هم راسره وروسته یوځای شي. اوګۍ ستړې مشي خپرونې ته اول خو ډېره زیاته مننه کوو چې د موږ بلنه مو منله. تاسو تر اوسه پورې د ننګرهار او لغمان د دغه سیلابونو او طوفانونو په اړه باندې څومره معلومات لرئ؟ اول هم راسره خپل معلومات د دغه وروستۍ پیښې په اړه باندې شریک کړئ. د تاسو معلومات څه دي؟ د دې سیلابونو هغه زیانونه څومره دي؟ هلته له چا سره هم خبرې شوي دي؟ په کوم وضعیت کې دی دا سیمه اوس؟
مننه کوم تاسو ته سلامونه او درنښت درنې خور ته چې وروسته به راشي اورېدونکو ته او راشو دې خبرې ته دې غمیزې ته چې یو ناڅاپي بې له دې چې خلک پرې پوه شي په یو ساعت کې دومره زیانونه یې واړول دومره تلفات پدی که خلکو روست روست چی کسی که بیخی زیاد شد او دومره جدی کورونا کروندی ویران شوی چه واقعا دی زیاد دردون که و دیر خوشنون که و دیر خلق بی خفه شو نیوازی دا خلق زیان من شد چی اسی هم دا دی اقتصاد پدی وقتونو که دی زیاد خراب شوی و خود دا طبیعی آفت خو دوی تای د ژوند د هر څه له منځه یوړ، یعنی تباه او برباد شو. په داسې کورنۍ کې تاسو ویل چې اووه کسه اته چا کیسه وکړه چې یولس کسه په یو کور کې څومره ماشومان د دیوالونو لاندې هغس چې خپل د مدرسې نه مکتبونو نه کور ته روان و هغوی په لاره کې د ونو لاندې شول، د نورو څیزونو چې یعنی بالکل هر څه د مخه یو سر نه واړول شو په دوی باندې او دوی له منځه اوس هم ورک دي، اوس هم د دوی عزیزان بیخي ورک دي. دغه سیلاو چې عموما په اوړي او دوبي کې چې هغه بارانونه کېږي او په افغانستان کې د سیلاونو په سبب ګرځي، چون افغانستان یو غرنیز هېواد دی او 3.5% غرونه دي په کې او دا غرونه د اوبو سرچینې یو به چې یو څه مسیر هغه کېږي لاره وهي او بالاخره افزایګانو ته ځي. متاسفانه چې موږ هغه تدابیر نه لرو، هغه بنسټیز اساسي کارونه هم نه دي کړي چې دغه اوبو دغه اوبو منابع نه استفاده وکړو، دا مهار کړو دنه. او کله چې باران کېږي نو د یو د سر د یو مخ نه هغه زیانونه خلکو ته چې مخکې هم دا خلکو ته نه دي ویل شوي په اطراف کې چې دا د سیلاو مخې ته دوی باید کورونه دوی چار ځای ویني، فکر کوي چې هېڅکله به باران او سیلاو رای نه شي. کورونه یا تا د دې سیندونو په غاړه غاړه کې که تاسو لیدلي په اطرافو کې نو دغه باران او دغه شدید باران چې یو ساعت وورېده کونړ کې ډېر زیانونه خلکو ته واړول. مرکزي برخې د ننګرهار او سرخرود او لغمان او پنجشیر او کاپیسا کې ډېر زیات زیانونه واوښتل، خلک تباه او برباد شو. متاسفانه حکومتونه وکولی شي د دوی لاسنیوی وکړي، نه هغه کومکونه چې باید د ملل متحد هغه بنسټونه چې اوس دلته وو په دې هکله کار یې کوو دغه طبیعي آفات په وړاندې هغوی هم داسې کار یې ونه کړه چې د پام وړ وي او د هغوی لاسنیوی وکول شي. ټول شکایت لري، هغوی در په در زخمیان دي، مړه یعنی د هغوی هغه جسدونه هغه کسان چې له منځه تللي تر اوسه پورې پیدا شوي نه دي.
مننه کوو اوګی امیل را سره اوسی. ما هم دغه پوښتنه وروسته بل تاسو نم زه هغه اصلي پوښتنې ته راشم چې د موږ د بحث موضوع ده، او هغه دا چې په دغه پیښو کې همیشه د ښځو او ماشومانو شمیر زیاتی حتما دا سببونه لري علتونه لري. دا مې له اورېدونکو هم پوښتلی دي او څنګه کیدلی شي چې له اسب پذیره قشر سره د داسې پیښو پر مهال باندې د کورنۍ په سطحه د کلي په سطحه د ژغورونکو کمیټي چې یار څوک چې یعنی دا کم سیاسي بحث نه دی، خو هر سړی چې مسول دی هر سړی چې هلته شته څنګه کیدلی شي چې هغه سب پذیرترین وپیژني او مرسته ورسره وکړي. ما له څو اورېدونکو نه هم پوښتنه کړې ده، د هغوی پیغامونه هم راغلي دي. اغلې امیل تاسو راسره دا واورئ او وروسته به بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث کوو چې ولې اسب پذیره قشرونه پکې زیات دي. دویمه خبر به دا باندې بحث وکړو چې موږ په کلیوالي سطحه په وطني سطحه په ولسي سطحه په حکومتي سطحه څومره له دغسې ناورینونو په وړاندې چمتو یو او څنګه کیدلی شي چې په راتلونکي کې مرګ ژوبله کمه شي، لومړنۍ او ابتدایي مرستې خلکو ته ورسیږي، مثلا طبي کومکونه هغه کومکی اولیه یا لومړنۍ طبي مرستې دا ډېرو خلکو ته نه دي رسېدي. په دې به بحث کوو. څو پیغامونه چې اورېدونکو په همدې موضوع راستولي چې ولې د ښځو او ماشومانو شمیر تل د طبیعي پیښو په قربانیانو کې زیات وي او څنګه ورسره مرسته کیدای شي.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو. حکمت لایم د چمنه څخه. نو زما نظر دا دی چې اکثره وخت د ښځې یا ماشومان چې په طبیعي پیښو کې زیات زیانمن کیږي یا وژل کیږي، نو هغه اکثره وخت همدا مشکل دا دی چې دوی په کورونو کې نو نارینه کم چیرې یې هغه وتلي پر بارې دوی په کورونو کې کلابند دي، نو د کلابندۍ وجه هم داسې چې د دوی مرګ ژوبله زیاته سي. هیله مې دا ده چې باید چې د مندو سه، د غره د بیخو سه، یا داسې د کورونو چې کچای ډېر زیات هغو سه په دا اوسني موسم کې خلک ځان لرې وساتي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته السلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د طبیعي پیښو پر مهال د زنانو یا ښځو قرباني او د ماشومانو قرباني په څه سبب زیاته وي، ولې زیاته وي؟ د دې علت خو یو معلوم علت یې دغه دی چې د دوی هغه توانایي د بدن چې د هغه په داسې اندازه کې نه ده چې دوی د طبیعي پیښو پر وخت باندې خپل ځانونه سره منظم کړي او خپل د ځان خوندیتوب وکولی شي. او بل نارینه چې وي اکثرا په بهر وي، د کورونو څخه د باندې وي، ځینې خو بیخي په لیر لیر منطقو کې وي، نو پر دغسې وخت باندې عموما ښځې په کورونو کې وي او په داسې ځایو کې وي چې هلته خپل ځان نسي خوندي کولی. نو په دغه سبب سره دوی ډېر قربانیانې کېږي او د دوی قربانۍ فیصدي زیاته. د دوی د ښه خوندیتوب لپاره باید د دوی سره چې کوم کسان وي هغه باید دوی ډېر جدي پاملرنه ورته وکړي او خپل ځان تنها د دغه په دغسې مهال باندې خوندي نه کوي، بلکې دوی ټول باید په یو رقم سره خوندي کړي او د تاواني ځایونو څخه لرې وساتي.
سلامونه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو د هیله د شبېستج د موضوع مطابق زه توریالی د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ څخه دا نظر لرم چې کله د هوا پېژندنې اداره کوم خبر خپور کړي د هوا د تغیرات یا د طبیعي پیښو په وړاندې، باید هغه نظر چې دی صرف نظر ونیول شي. او ښځې او ماشومان چې کله زیات وخت زیانمند کېږي نو علت یې دا دی چې زیات وخت دوی په کورونو کې تر چتونو لاندې یو داسې شتون لري، نو دا وجه هم کېدلی شي. او کله چې موږ غواړو چې د دې څخه مخنیوی وکړو د ځانونو له کمېدو څخه، نو باید هغه ماشومان او ښځې چې په هغه منطقه کې وي کوم چې پر سیلابونو پر راځي یا توپان پر راځي باید هغه منطقې څخه وویستل شي.
د څو اوریدونکو پیغامونه و چې واموریدل پام دی اړه باندې غږیدل. د لوګر د ولایت پوخانی مرستیال رابعه ستانکزی هم راسره په خپرونه کې یو ځای شوي دی، ته هم هرکلی وایم. مخکې له دې نه چې دې ته راشم، اغلی امیل، له تاسو نه به پوښتم همدغه پوښتنه چې په طبیعي پیښو کې یعنی دې کې هېڅ شک نشته دی چې موږ د شمېرې ګورو پرله پسې ښځې او ماشومانو تعداد پکې څو چنده نسبتا لویانو نارینه وو ته لوړې، علتونه یې څه دي تاسو فکر باندې؟
زه فکر کوم چې د کلیوالو سیمو کې په دې اطراف کې خصوصا زیاتره بیا په دې پښتنو سیمو کې دلته خو بیا د ښځو لپاره خو ډېر محدودیتونه دي، دغه غلط دودونه او رواجونه ډېر حاکم دي چې دوی باید مخونه سره کم پټ کړي، حیا او شرم او دا دی وغه دی. او دوی نشي کولی چې په هغه وخت کې دوی ته څوک احوال ورکړي، د دوی غمه وخوري، څوک خپل غمه خوري، چې دوی ته او ماشومان ته یو چیغه وکړي، دوی منډې ووهي، دوی دپاره دغه دغه شیان اته شرم دي. په دغسې حالت کې هم زه فکر کوم دا به هم یو علت کېدای شي. بل دا چې دلته دغسې یو مراکز نشته چې اقلیمي هغه په مقابل کې دغه پیښو په مقابل کې هغوی آګاهي ترلاسه کړي، خو دی اوس دا لرې خبره ده، مرکز کې نه دی، بیا په اطراف کې خو بیخي چې دوی مخکې د مخکې چې کوم اطلاع ترلاسه کوي هغه باید جوماتونو ته باید دوی باندې همداسې په لوړ آواز باندې باید چیزو سي اطلاع ورکړ شي، دوی باید امن د خوندي ځایونو ته انتقال شي. خو دغه کار کې ډېر خلک پاتې راغلي دي او نه کوي دا کار. او هماغه ده چې طرفات هم د ماشومانو چې هغوی زیاتره په کور کې د میندو سره وي یا د کور سره نږدې وي، او ښځې خو پېغلې او مشرانې ښځې کړي په اطراف کې زیاتره په دې انګړونو کې همداسې بندي د دوی وتل خو بالکل عیب دی. نو په داسې حالاتو کې چې نهڅوک لاس نیوی کوي، نارینه خو زیاتره زلمیانې که مشران دي دوی سرګردانې دي، د خپل نفقې د پیدا کولو نه د کور بیرون دي یا په خپل کار کرونده کې دي، نو یعنی دا ډیر سخت ده او دا یو تریخه وقت ده چې دا ښځې او ماشومان همیشه په دغسې حالات کې زیاتر تلفات ورکوي، زیاتر زیانمنه کېږي. او په دغه حالاتو کې چې ما اورېدلی دي همداسې ورځ وروسته چې د حادثه وشوه او متاسفانه چې اوس پیشبیني شوې ډېرې ولایتو کې یو څو ورځې بعد بیا هم همداسې یو طوفان راځي، همداسې یو شدید باران کېږي چې سیلابونه به ولري. نو زه وایم چې اوس چې مخکې ویل شوي دي، ولې دغه د هغه ځایونو کې چې په اطرافو کې په هغه ولایتونو کې چې پیشبیني شوي باید مشران، هغه کسان چې مخور دي، هغه جوماتونو کې ملایان دي، باید د خلکو ته دا توصیه خو اوس ورکړي که د پخوا راهیسې داسې شوي دی، اوس خو د دې په مقابل کې باید دوی تدابیر ونیسي، دوی څنګه وکولی شي هغوی ته په کتو سره دوی څه رقم باید دوی سره برخورد وکړي چې دوی ډېر زیات له منځه لاړ نه شي. او په دې څو ولایتونو کې هغه ماشومان، هغه ښځینه خلک چې په کورونو کې دي، دوی بیخي زیات له منځه تللي دي. نو چې دغه بیا تکرار نه شي او اوس مخکې هم پیشبیني شوې ده، دوی باید مخکې د مخکې باید ځان لپاره تدابیر ونیسي چې دوی بیا دغسې زیانمن نه شي، بیا تلف نه شي، بیا دغسې خطر سره چې بیخي زیات تعداد بیا دا ماشومان او دا ښځې له منځه ځي چې بیا دا داسې بربل ځای کې بیا ونه شي. اوس خو دا وشو، دا خو دې سره خو مونږ هېڅ علاج نه لرو، هېڅ چاره نه لرو. دا خو مونږ دپاره لوی درس شو، خو متاسفانه نه حکومتونه او نه دغه محلي خلک دوی دغسې دي چې د راتلونکي دپاره هیله من یم چې همدا اوس دوی زمونږ غږونه کاوري او اوس چې پیشبیني شوي ده، دوی باید خپل ځان ته، خپل د خلکو د ژغورنې دپاره، د ماشومانو د ښځو دپاره باید تدابیر ونیسي.
مننه کو رابشو اغل سانګزی، تاسو مخبرونه تستړي مشي بحث پدی باندې دی چې لکه اغلی عمل شو ول د خزو تلفات، د ماشومانو تلفات په طبيعي پیخو کې زیات دي. څه لته دی آیا د دوی په غ جسمانی لحاظ باندې اسی پذیر دي، کلتوري ستونزې او دودیز ستونزې؟ لکه اغلی عمل چې ورته اشاره وکړه چې د ما خپل یادېږي د موږ په کلو کې کبه زلزله و، کبه هر شی و، ښځو تر ډېره پورې هماغه انګړونو کې به وي او په مشکله باندې داسې پیښېدله چې نارینه ورته یوه لاره پیدا کړي او یو سیف زیاته یا یو خوندي زیاته په طوفان او دغسې حادثاتو کې. نو د تاسو فکر باندې ولې دا مرګ ژوبله د ښځو او ماشومانو زیاته وي په طبیعي پیښو؟
مننه، سلامونه تاسو او اغلی امین ته او د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. تاسو ډېرې مهمې ټکې ته مو اشاره وکړله او د اغلی امین د خبرو په تایید سره باید ووایم چې موږ په افغانستان کې په مرکز کې او په لویو ښارونو کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو، له د کلیو بانډو لرې سیمو کې خو لا ډېرې ستونزې شته. بالکل، ول د ښځو او ماشومانو تلفات ځکه ډېر لوړ دي چې ښځې معمولا په کورونو کې ماشومانو سره، کورونه معیاري نه جوړ شوي او کله چې دغسې یوه پیښه کېږي، اول خو هغه مخکې له مخکې په کلیو کې ټول خلکو ته معلومات په وخت نه ورکول کېږي چې دغسې یو پیښه ده، داسې یو طوفان یا داسې یو سیلاب را روان ده. نو د دې لپاره ښځې ټول په کورونو کې پاتې کېږي او کله چې ورېځ راځي او کله باد و باران شروع کېږي یا پیلېږي، دلته ښځې او ماشومان ټول کوټو ته ننوځي او ښځو ته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې هغوی د باندې ووځي. ځکه دغه دودونه او رواجونه دي چې یعنی ښځه باید ونه وځي، ښځه باید په کوټه کې وي، یعنی د کور په دننه کې هر پیښه یا ستونزه ښځو ته بیخي باید دوی داخل پاتې شي. دوی ته دغه اجازه نشته چې دوی په خپل سر خپل ماشومان راواخلي او له کور څخه دې ووځي، ځکه د ښځو او ماشومانو تلفات لوړ وي. بله خبره دا ده چې د ښځو لپاره د مونږ او د تاسو د نارینه و لامبل نه وزده. نو د ښځو لپاره په دغسې یو حالت کې څه رقم هغوی نه پوهېږي، څه رقم ته ځان ته نجات ورکړي، چېرته پناه یوسي او ځایونو ته باید دوی لاړ شي چې هغه پاخه کورونه وي، هغه معیاري جوړ شوي لکه ځینې جوماتونه، مکتبونه، دغه ځایونه ته باید خلک او ماشومان او دغه عام وګړو ته ځایونه برابر شي د اوسېدو د موقت وخت لپاره چې هغه د اعتبار وړ وي، د رنګېدو امکانات زر نه وي. نو ځکه که دغه لار ستونزې په نظر کې ونیسو نو بیا هلته تلفات کمیږي، او که همدغه بیا هم په همدغو رواجونو مخ ته ځو او ښځو ته معلومات نه ورکول کېږي، ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي د بیرون د وتلو، نو همدغه سبب ده چې د ښځو د ماشومانو تلفات لوړ ځي.
ډېره زیاته مننه آغلی ستانکزی. آغلی امیل، په حکومتي کچه باندې خو موږ پوهیږو چې ډېر څه چې ډېر کم چمتووالی هم نشته، خو تاسو په افغانستان کې ژوند کړی دی او پوهیږئ به چې د تیر پسرلي راهیسې چې کوم ورښتونه، بارانونه او طوفانونه دي، دا سمه ده چې پخوانیو کلونو کې هم به سیلابونه او طوفانونه راتلل په دې منطقو کې، خو دا کمساری دي او د ډېرو خلکو لپاره ناڅاپي دي. پرله پسې وچکالۍ وي، خلکو مثلا په یوه ورو کې کور جوړ کړی و او فکر یې کوي یو لس شل کاله هم تیر کړي دي، سیلاب نه دی راغلی، خو نور خلک اول دی ته څومره آماده دي چې ومني چې هوا بدله شوې ده، د پیشبینۍ برخلاف اواګانې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له کبله راغلي دي، دغسې په اصطلاح سخت هواګانې چې مخکې ساری کم و دا اوس راتللی شي، طوفان راتللی شي، ګلۍ راتللی شي. مثلا په ننګرهار کې سیلونو دومره خلک نه دي زیانمن کړي لکه تند باد چې د خلکو د کورونو چتونه نړولي دي، د ګلۍ سره مل په ځینو سیمو کې سیل راشي په کورونو باندې، او دا ټول هغه څه دي چې د پیشبینیو برخلاف، د ماضي او سابقه کلونو برخلاف هواګانې راځي. مونږ په ولسی کچه څومره چمتو یو؟ مثلا یو کس آیا خپل کور شاوخوا کومه ورځ ګرځېدلی دی چې وګوري دلته دا د ما کور او رو لري نه لري، لږ تر لږه د ما د کور نه دغه لویه ویاله که اوبه پکې راډېرې شي چپه ده نه ده، سنکاري مې لاندې د دیوال بیخ کې کړې نه ده؟ څومره په ولسی او فامیلي توګه دغسې حالاتو ته دا خلک چمتو ښکاري او څه په کار دي دوی ته؟
څنګه چې حکومتونه خو اوس ډېر تمه تېنه نه ونه کړي، ځکه په دې حالت کې خو دوی به توقو نه لري. مخکې هم هغه مراکز، هغه دفترونه چې د طبیعي پېښو په مقابل کې دوی مبارزه کوو، هلته هم ډېر زیات فساد موجود و. په دغسې بد حالت کې زیاتره کسانو سوی استفاده کوله، مثال کسان سره چې دګي به نه کوه، ټول به تجارت کوو چې دا ډېر غلط کار و، او هېڅوک به نه و چې د دنیا څخه مخنیوی وکړي. دغسې وخت کې دوی آماده و چې څنګه خپل ځان لپاره ګټه پورته کړي. متاسفانه چې اوس د دې خلکو نه بېخي هغه ملي احساس لري، داسې یو رقم حالت راغلی دی. په دې بد حالت کې د هر چا زړه ټوټه ټوټه شي او غواړي چې یو انسان ته په داسې بد حالت کې کومک وکړي، مګر هغه آمادګي لري چې په دغسې وخت کې څه رقم ځان لپاره ګټه پورته کړي. نو خدای دې دوی ته انصاف ورکړي. او بل د ولسونو کار دی، او د دوی ته اوس یو شدید ضرورت دی، ځکه په جهان کې دغه بدلون چې په اقلیم کې راغلی دی دا ډېر خطرناک دی او دا ډېر سخت ده. خبره دلته ده چې دوی ته باید پوهاوی ورکړ شي د راډیوګانو د لارې نه، په مختلفو برخو کې هغه خپل مراکز باید، حکومتونه هم باید یو څه ټکان وخوري، یو حرکت وکړي، ځکه چې دا خو دوی مسؤول دي. دوی باید د ولسونو د ژغورنې لپاره دوی مکلفیت لري چې باید دا کار وکړي، او دا ولسونه هم باید راټول شي او فکر وکړي ځان ته. دوی په خپله باید دغسې لارې چارې باید ځان دپاره وګوري، او هغه کورونه چې غیر معیاري دي هغه دپاره یو څه وګوري چې څنګه وکولی شي په هغه سخت حالت کې، چې دغه حالت لا پسې هم تکرارېږي. او دا نه یوازې ډېرې ځمکې چې دی، او کرنیز هېواد کې دومره ځمکې اوس ګوره، په یوم لسیزه کې موږ 3 میلیارد هکتار ځمکه کرنیزه ځمکه درلوده چې افغانستان یو کرنیز هېواد دی، او اوس پاتې دی 1.8 میلیارد هکتار ځمکه د کرنې لپاره. او دا دغه مصیبتونه، دغه طبیعي آفات چې اوس لا پسې ادامه لري، د فکر کوم چې دغه نور هم د ځمکې کدي له لاسه ورکوي، د دوی ژوند به د دې آینده دپاره به څومره زیانمن
شي. په اقتصادي لحاظ باندې واقعا چې دا خو دا د سر زیانونه هم دي پراخه، او بیا په اقتصادي لحاظ باندې هم دا د کورونه چې نړیږي، مځکې نړیږي، څاروي له منځه ځي، دا د کلونو کلونو لپاره د دې اغېزې نه لرې کېږي. راځئ چې یو بل بحث ته راشو. هغه واقعا په وخت معلوماتو رسول دي په نور نړۍ کې. په دې به زه له اغلې ستانکزی نه وپوښتم، دا له هېواد نه بهر اوسېږي اوس په نور نړۍ کې د هوا حالات وړاندوینه، که څه هم په افغانستان کې هم شته دی، هغه یوه اداره شته دی، او هغه تر یو حده پورې، که څه هم په ډېر جزئیاتو نه، خو تر یو حده پورې یو وړاندوینه کوي چې د ټکنالوژۍ پر مټ تر دې دقیقه وړاندوینه هم کیدلی شي، او همدارنګه معلومات ورکوي، خو دغه معلومات تر خلکو پورې نه رسیږي. دا په نور نړۍ کې حکومتونه، خاروالۍ، ولایتونه، ولسوالان مجبور دي چې دوی دغه وړاندوینې د ولس په مقایسه ډېرې وڅاري، دوی ته خبرداری ورکړل شي، د یو ولسوال ته، د یو خاروال ته چې مثلا سبا دغسې یو وضعیت وړاندوینه شوې، اټکل شوی دی چې د تا په سیمه کې طوفان راځي، باد راځي، شمال راځي. په داسې شرایطو کې که هغه ډېر جدي مثلا حکومتونه مداخله کوي، حتی سرتیری زی، عسکر زی، په زور خلک تخلیه کوي له سیمو، او که د تخلیې اړتیا نه ویني، دغه عاجل او بیړني سرویسونه یا خدمات په سیمه کې فعال وي، هغه مثلا کوشش کوي چې تلیفونونه فعال کړي، که غیر فعالي کوشش کوي چې امبولانسونه سیمې ته نږدې ورسوي، کوشش کوي چې نږدې روغتون ته خبرداری ورکړي چې چمتو اوسي، د ژغورنې ډلې، عسکر، پولیس، امنیي قمندانې، نورې ادارې په احضاراتو کې راولي چې که چیرته په چا دیوال رالویږي، که د خطر رپورټ راځي، چې دوی په عاجله توګه ورورسیږي. اغلی ستانکزی، د تاسو فکر باندې په دغه پیښو کې چې په افغانستان کې مثلا مرګ ژوبله زیاته وي، فکر کوئ چې په وخت د ژغورنې عملیات نه ترسره کیږي؟ ځکه که ژغورنې په وخت ترسره شي، یو سړی تر دیوال لاندې دی، زخمي دی، که شفاخانې ته ورسول شي، په یو ساعت دو ساعتو کې شقایې ورغېږي، خو که یوه شپه پرې تېره شي، یوه ورځ پرې تېره شي، شپږ ساعته پرې تېر شي، کېدای شي ومري. په دې اړه هم نظر څه دی؟
نه هم صاحب، که مونږ پاکستان د نور نړۍ سره کله کوو، نو واقعا دا د خندا او د تعجب وړ خبره ده، ځکه چې مونږ دلته چې ګورو چې حکومتونه څومره مسؤلیت پذیره دي، څنګه یو څوک خپل هغه دنده وظیفه په صداقت او په رښتینې ډول سره مخته بیایي. په افغانستان کې ابدا داسې افغان نه ده شوی په ټوله کې. ممکن په تېر حکومت کې ځینې کارونه شوي ول، او هغه کارونه چې باید قناعت د ټولو خلکو پرې کېده، هغسې خدمات نه وړاندې کېده، خو بیا هم څه ناڅه ښه وو. یو موضوع ته چې باید زنن اشاره ورته وکړم، تر اوسه ننګرهار لپاره د امیر المؤمنین لخوا کومه د مرستو اعلان نه ده شوی. تقریبا دوه ورځې کېږي، نو څلور ساعته پرې ووتل. نو دومره بې غوري په هیڅ په نړۍ کې نشته. د نړۍ په یو حکومت یا په یو هېواد کې هم دغه رقم ته بې غوري نشته. بله خبره دا ده، د سیمې په سیمه ییزو مشرانو کې چې هغه والي ده، ولسوالان دي، هغه قیاد هغوی ته چې له پاسه یا له مرکزه هدایت ور نه کړی شي، او هغوی خپله هغه مسؤلیتونه درک نه کړي، او خدمات په وخت نه رسوي، همدغه باعث او سبب دی چې موږ او تاسو یې ګورو. پر وخت سره د مرستو ټیمونه رسېدل، او هغوی چې په وخت سره هغه مرستې ورسوي یا خلکو ته باید څه وکړي، دغه ترتیبات یا دغه مخکې له مخکې یو سنجش هېڅکله هلته نه ده شوی او نه کېږي، نه یې نیسي سره څه مخکې له مخکې دا وسنجوي چې دغه هلته کورونه څومره په زیان کې دي، دغه کورونه څومره په خوړ کې یا اوراو هغه نه لري، د سیلاب له طوفان متضرر کېږي، دغه مخنیوی باید څنګه وکړو، دغه د مرستو ټیمونه باید څه رقم ترنینګ کړو، دغوی باید څه امبولانسونه باید چیرې ودروو، څنګه باید خلکو ته موږ رسیدګي وکړو.
دغه خو لا هیڅ نه ده د افغانستان د خلکو لږ دی لخو نو ټول د دوی زور په خزو باندې دا چې دا ښځې په کورو کې ننوځي له ماشومانو سره د دغه رقم لوړ تلفات هم د ښځو له ماشومانو څخه راځي ځکه چې په ټوله نړۍ کې بیا په افغانستان کې له ټولو نه ښځې او ماشومان زیانمن دي او زیانمن وو او متضررین دي او وي بله نو هیڅکله هغه صداقت خپل مسؤلیت نه درد کوي او نه یې سار ته رسوي انتقال خلکو سره باید مرسته وکړي او هر نارینه باید دغه اجازه خپل کورنۍ ته ورکړي چې د خطا په وخت کې دوی اجازه ولري چې د خپل ماشوم سره له خپل کوره ووځي یو بوسیجې ته د ځان ورسوي چې له خطره دې بچ شي.
من فکر کوم چې دغه خبره مو ډیره مهمه ده چې نارینه اول خو باید په لومړني قدم کې کله چې په دغه حالات راځي لومړني څه چې په ذهن کې ورشي هغه دا ده چې څه مرسته کولی شي د ښځو او ماشومانو سره. فکر کوم چې زیاتره د کورنۍ نارینه به دې ته پام کوي خو ښه ده چې یو دقیق پام وکړي او دا وسنجوي چې ښځې او ماشومان کېدلی شي چې د طوفان په وړاندې ډېره سي پذیره یا د باران په وړاندې یا د سیل په وړاندې او په دویم قدم کې ښځو ته اجازه ورکړي او ورته ووایي مخکې له مخکې چې په دغه سی بیړنیو حالاتو کې دوی کولای شي چې هر ځای ورته مناسب ښکاري او مطمئن ورته او خوندي ورته ښکاري هغې ځای ته د خپلو ماشومانو سره ځان ورسوي. اغلی امیل زبیر ته راځم هماغه پوښتنې ته چې په وخت خلکو ته د رسیدګۍ لپاره داسې نه ده چې امکانات نشته، مثلا همدا سرخود کې نږدې ورته د عامې روغتیا وزارت د ټیمونه لري، فکر کوم چې همدا د سرخود او هماغه سیمه چې د سرې میاشتې ټولنه دفتر پکې دی بیخي نږدې ده د سیمې ته بېسودو ته او دې سیمو ته، همدارنګه نورې مرستندې ادارې دې سیمې ته ډېرې نږدې وي. خو پرون هم چې ما په ځینو سیمو کې له خلکو سره خبرې کولې هغوی ویل چې تر اوسه پورې د مرستې ژغورنې په توګه څوک نه دی لیدلی چې دوی ته نږدې ورغلی وي، دوی ته اوبه ور وړي، دوی ته ډوډۍ ور وړي. په دې کې یوازې حکومت ګرم نه دی، دغه نړیوال موسسات په ځانګړې توګه د ملګرو موسسات چې پرله پسې وایي پیسې را سره کمې دي، موږ ته پیسې راکوي، موږ ته پیسې راکوي، د دوی هم په دغسې حالاتو کې درک نه لګیږي. البته ځینې موسسات به مرسته کوي، ځانونه به رسوي، خو دوی اول ځي یو دوه ورځې وروسته د یو سروې ټیم لیږي، هغه څلور ورځې وروسته رستنیږي، تر هغې پورې هر څه تللي. بیړنۍ مرستې او د ژغورنې عملیات له داسې حادثاتو نه وروسته څومره مهم دي چې د ښځو او ماشومانو د تلفاتو او مرګ ژوبلې دغه کچه راټیټه شي؟
وکم د دې مرستې، د دې رسیدنه، د دې پالنه، د دې جدیتوب، د دې مسؤلیت پذیري دومره مهم ده چې د هر نه وتلی دوی د حیاتي وظیفه لري، ځکه چې ځکه په وخت ورسېږي شاید یو زخمي له لاسه ورنه کړو، شاید یو څوک چې دیوال لاندې دی هغه عقل ورته زر رسیدګي وکړي، هغه د مرګ نه وژغورل شي. هغه کسان چې په هغه حالت کې دي چې ډېر کم ورسره مرسته وشي ترڅو چې حالت یې وخیر نه شي ډېر کار کولی شي، او که دوی پیسو پسې دا شیان باره کوي کدی مسئولیت پذیر اوسي کنه په هغه حالت کې ځان نه ورسوي. د دوی هغه حضور هم هغوی ته مورال ورکوي، هغوی ته روحیه ورکوي، هغوی د دې حالت نه لږ بیداري ته هغه کېږي او له منځه نه ځي، ډېر ناهیله کېږي نه. خو په دغه حادثه که څه هم دا بیخي ناڅاپي وه او اوس خو چې پیشبیني شوې ده باید دوی آمادګي ولري، اوس هم هغوی چا داسې رسیدګي دوی نه ده کړې. خلک ډېر ناهیلي دي، خلک ډېر خفه دي، د خلکو لاسنیوی نه ده شوی، نه حکومتونه ورته ډاډ ورکړی دی، نه پوښتنه کړې دی، نه دغه ماساس چې مخالفیت لري د همدې کار دپاره راغلي دي، دغسه وظیفه یې ده، دوی هم خپل وظیفې هم ترسره کړي نه دی. خلک ډېر شکایت لري، خلک ډېر خفه دي په دې وجه. نو خبره دلته ده چې ډېر زیات ضروري ده، اړین ده چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دی فقط راحت طلبی کې زفکر کوم دا پیخي د خزيات د دې بي تفاوتي د خلکو مقابل کې زیاتېږي سره کوم
دا په دوی د پاره یا د چارواکو د پاره یا موساتو د پاره ورس پورس په یو نورمال وضعیت بدلیږي په داسې حال کې چې په دغه سي پیخو کې د خلکو د مرګ او ژوند سوال دی او خدای چې څومره په وخت باندې هر څوک خپل مسؤلیت تر سره کړي که په هر برخه کې لکتر لگا زیان را کمولای شي په دې کې هیڅ شک نشته کله ناکله چې موږ بحث کوو موږ ته ځینې اوریدونکي وایي چې دا خو طبیعي پیښې دي د مخه نه نیول کیږي په دې کې به هیڅ شک نه وي چې د دې پیښو مخه نه نیول کیږي خو انسان پر خپل وس پړ دی او د پیښو زیانونه مرګ ژوبله د یو چا ژغورل زه فکر نه کوم چې که یو سړی زخمي او ته یې پرېږدي چې زه خو دا خو د خدای پاک کار دی چې هر شی کیږي هسې به کیږي باید چې له ټپي سره مرسته وکړي اوبه ورکړي تنفس ورکړي ابتدایي هغه لومړني وینه یې ودروي داسې شیان شته اغلی عامل تاسو سره به زه مخکې دینه چې خدای پاماني وکړم په مجموع کې که خپلې خبرې راته راټولې کوي او خپلې داسې واضح سپارښتنې مو وایي چې څنګه کېدلی شي چې خدای دې نه کوي خو بیا هم آب و هوا بدله ده اقلیمي بدلونونه شته دي او تاسو یادونه وکړله دلته خبرونه هم داسې دي چې په راتلونکي کې هم د طوفانونو ورښتونو او دغسې هواګانو وړاندوینه شوې ده چې په ځینو سیمو باندې راشي عمومي توګه باندې هم سپارښتنې راته ووایي څنګه کېدلی شي چې په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله راکمه کړلی شي ښځې او ماشومان ځکه یادوم چې د دوی مرګ ژوبله لوړه ده او نارینه ډېر کله کولی شي چې په دغه شرایطو کې البته هغوی هم تلفات لري مرګ ژوبله لري هغوی هم باید خپل ځانونه خوندي وساتي خو دغسې په ځیره مثلا سپینګیري ماشومانې ښځې دوی دپاره په مجموع کې سپارښتنې څه دي مهرباني وکړي
په مجموع کې اول حکومتونه باید جدي شي او دوی یو هغه ونیسي یو تصمیم ونیسي چې په راتلونکي کې څه کولی شو دا خو یې دغه بېلګه ده دا خو دوی ونشته ولی چې دا مهارت او دې سره د خلکو سره کمه زیات وشو خلک شکایت لري دوی باید راپورونه ولري دوی باید مسؤلیت قبول کړي او دوی باید تدابیر ونیسي په دوام قدم کې دغه ماسات چې دغه په دې اړوند کار کوي دوی باید جدي شي او نور پیسې چې پکار دي ملل متحد باید په دې اړوند دا خو څه سیاسي خبره نه ده دا خو د بشر د حیات مسله ده دې کې بودیجه هم لري دوی کې د دوی مسؤلیت ده په دې اساس ملل متحد هغه لري بشر په مقابل کې مسؤلیت لري دوی باید هغه وکړي بل دغه ځایي کسان باید خپل هغه منطقې ته وګوري د هغه پاړوند تدابیر چې لازم دی او د دوی مرګ ژوبله کموي او د دوی حیات لپاره ضروري دی او څومره چې کولی شي چې هغه تلفات بیخي کم شي کم حتی دوی ورسوي کم زیانمن شي دوی باید دغه تصامیم باید ونی دوی دپاره باید دوی ټول باید جدي اوسي دوی دپاره باید دوی ټول ملا وتړي چې ګوري دغه حادثه هغه ته راغی دغسې وشو
ډیره زیاته مننه کوو اوګی امیل تاسو نه اغلی ستانکزی رابعه ستانکزی د لوګر د ولایت پخانی مرستیاله تاسو هم کراته خپلې دا سپارښتنې م راټولې کوي چې د تاسو څه سپارښتنې دي څنګه کېدلی شي چې د طبیعي پیښو په ځانګړې توګه د سیلابونو طوفانونو بارانونو پر مهال باندې د ښځو او ماشومانو د خوندیتوب لپاره په مجموع کې د ټولو خلکو د خوندیتوب لپاره خو دا ځکه چې دوی ډېر سي پذیر دي سپینګیري زاړه د دوی د سي پذیر خلکو د خوندیتوب لپاره ډېر اقدامات وشي او د هغوی خوندیتوب باوري شي
مننه مجموع کې حکومت جمع ولسونه او سره موسسات سره په یو ګډه مهانګۍ باید داسې یو ښه تدبیر ونیسي ځکه چې هر کال د دغسې موسمي او حادث سره موږ او تاسو مخه یو په افغانستان کې سیلابونه راځي طوفانونه راځي په مختلفو ولایتو کې خصوصا اوس چې دغه اقلیمي بدلون رامنځته شوی نو اوس په ننګرهار کې به دې چا پام هم نه وله اوس دغه د سیلابونه راوځي سره له طوفانونه دوی باید خپل منځ کې هماهنګي وکړي تدابیر ونیسي مخکې نه د خلکو ته پوهاوی ورکړي ملا امامان ته د هدایت ورکړي چې
په دې اړوند په جماعتونو کې غونډې سره وکړي، نارینه او ته سپارښتنه وکړي چې څنګه دوی کولی شي د اول سر کې دوی خپل کورنۍ ته اجازه ورکړي چې په یو کور کې که یو نارینه هم نه و ښځه دغه اجازه لري چې خپل ماشومان د سره واخلي، له کورونه دې جوماتونه ته پناه یوسي، مکتبونو کې دې سره ټول شي، هغه ځایونو ته چې پاخه کورونه وي او نسبتا امن ځایونه وي. او د مرستندوی موسسې په وخت سره په هر ولایت کې د حوادثو ریاست شته، د سره میاشت دفترونه دي، دوی په یو ښه مهنګۍ سره دغه مرستې که مهنګۍ سره په خپل وخت اوسي، څوک چې امبولانس لري امبولانس، څوک چې خوراکي مواد لري خوراکي مواد، دغه که په وخت کلیو ته ورسیږي بیا دغسې تلفات سره موږ او تاسو نه مخامخ کیږو. نو دوی دې بلکې له مخکې نه که تدبیر ورته ونیسي او پلان ورته ونیسي بیا نو د تلفاتو کچه راټیټیږي.
زه مننه کوم له تاسو نه رابعه ستانکزی، همدارنګه له اغلی اوګی امیل، دواړو قدرمنونه کورم با چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د تاسو د سپارښتنو په تایید باندې پیښې رامنځته کیږي، خو په پیښو کې بیړنۍ مرستې او خصوصا ابتدایي طبي مرستې له خلکو سره ډېرې مهمې دي. که یو سړی خونریزي لري، د هغه وینه بندول یا د وینې بندول، حتی ځینې خلک که تنفس کې موقتا سکته راځي، هغوی ته مصنوعي تنفس یا د خولې له لارې تنفس ورکول یا په سینه باندې یو دوه درې فشار راوړل کیدلی شي چې د هغوی تنفس بیرته جریان پیدا کړي او وژغورل شي. همدارنګه په وخت او احتیاط سره تر ماتو ګډو لاندې د خلکو رایستل، دا ټولې مرستې کولی شي. او مخکې له دې نه چې دا هر څه پېښ شي، یو ځل لطفا د خپل کور شاوخوا وګرځئ، په خپل کور کې خوندي ځای په نښه کوي، خپل کور ته نږدې خوندي ځای په نښه کوي، وګورئ چې د داسې پېښو پر مهال که خدای ناخواسته په سیمه کې رامنځته کیږي څنګه کولی شي خپله کورنۍ او خپل ځانونه سیب تکي. لومړنۍ ابتدایي طبي مرستې تاسو د خپل سیمې له کلینیک نه وپوښتئ، له کوم ډاکټر نه وپوښتئ چې څنګه کولی شي عاجلې مرستې له خلکو سره طبي مرستې وکړي. را روانه یک شنبه د ازادۍ راډیو د صحت په خپرونه کې هم په دې باندې بحث کیږي چې تاسو څنګه کولی شئ لومړنۍ طبي مرستې په داسې پیښو کې له ژوبلو او ماتو ګډو لاندې کسانو سره وکي. زه دا خبرونه پای ته رسوم. څو پیغامونه چې دی اوریدونکو په همدې موضوع راغلي دي، دا پرله پسې خبرو. له میلمنو مننه، له اوریدونکو مننه چې موږ ته یې پیغامونه پرېښي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. حکمت الله ابراهیمی وردګی یم، د وردګ ولایت د چکري ولسوالۍ څخه تاسو ته خپل غږیز پیغام پرېږدم. لکه څرنګه چې تاسو نن موضوع ډیره ښکلې موضوع او ښه موضوع انتخاب کړی، انوایرمنټل ډیزاستر یا حوادث طبیعي، هغه که سیلابونه دي که زلزلې دي که لندسلاید دی یا که مثلا طوفانونه دي یا مثلا واورې ښویدنه ده، د دې د تلفاتو په باره کې یا مثلا د ماشومانو د ښځو د مړینې کچه چې ولې زیاته ده یا څنګه زیاته ده، بیا خصوصا په افغانستان کې در ډېر لاملونه لري. یو د دغو لاملو څخه یې هغه دا دی چې اول قدم کې د موږ هغه کوم کلی بانډې یا کورونه چې دي هغه غیر معیاري یا مثلا غیر پلانی ځایو کې جوړ شوي دي چې بیا د دغو حوادثو یا مثلا د دغو هغه سیلابونه دي که زلزلې دي که مثلا لنسلاید دی یا مثلا نور طوفانونه و دی، دی په مقابل که مقاومت نلیری. بیا دی خزو دی ماشومانو کشه سنگی زیاده دلتا دی مرینه. دی یوازینه لامل داده چه دی بیچارگیان خوب پا اول پا کرو که لکه دست ورطا ترلی دی، اگه که ماشومان دی که خزی دی زکا دی کار نلیری، کسم نلیری، کارون واقعی طول نرینه کوی، اگه که دهکانی ده، که دروری ده، که معلیمی ده، که نور کسبونه دی، هغه د کورونه وتلي وي، په کورو کې همدغې ښځې دي. دا یو په یو یوه قصه کېږي، یوه حادثه کېږي، ځکه دوی چې څو دوی ته خو یو آګاهي عامام نه ده شوي، عامه پوهاوی نه دی ورته رسېدلی. نو دوی چې څو د کورونه وځي یا مثلا د ساحې نه ځان وباسي، دوی بس یعنی ته د خطر لاندې راشي، ځکه یې تلفات زیات دی. او د حل لارې او چارې چې کومې دي، په حقیقت باندې خو تاسو د موضوع بحث نه دی چې موږ پرې وغږېږو. نو که چېرته په هغې بحث وای، بیا مو نورې خبرې پرې کړې وي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. عبدالکبیر سره کیم. د طبي پیښو په وړاندې کې ځکه ماشومان او ښځې ډېر ځانمن کېږي، هغه زیاتره په کورونو کې، او بل د هغوی د مخنیوي لپاره باید پاخه کورونه جوړ شي. د اوسېدلو ځایونه باید پاخه وي او د سیندونو غاړې ته نه وي. نو په دې ډول سره موږ تاسو کولی شو چې د طبي پیښو څخه ځان وساتو، او وروسته له هغه سره د مرستې په اړه داسې باید یو کمیټه ولري، هر څه ولري چې باید په هر ولایت کې موجوده وي، هر ولسوالۍ کې. نو هر ولسوالۍ کې موجوده سي، نو دا به ډېر ښه زما په نظر د دې طبي پیښو د خلاصون لپاره. دا تر ټولو ښه لاره ده چې له سیندونو او ویالو څخه لیرې کورونه جوړ کړی سي.
السلام علیکم، زه امید د شکردرې ولسوالۍ څخه تاسو سره هم کلام یم، او غواړم خپل نظریه تاسو نننۍ برنامه کې شریک کړم. نو زما نظریه او بالخصوص دا اولنۍ خبره، زمونږ په هیواد کې دغه غټ مشکل چې مونږ شاهد یو، چې نن ورځ په زمونږ زیات شمیر هغه کې ولایتونو کې رامنځته شوی دی، بدبختانه ډېر تلفات او ډېر ځاني او مالي تلفات رامنځته کړي. نو بدبختانه دا یو ډېر یو غټ مشکل دی. خو زما مشوره یا زما دغه دولت ته هم دا ده چې دولت باید دې راسته کې ډېر زیات جدي ګامونه واخلي، ځکه چې دا یو غټ مشکل دی زمونږ هیواد ته، او بل خصوص دا د دې بچ مخنیوي وشي، او دا غټ غټ ډیمونه جوړ شي، بل دا کومه کورونه چې د سین تر څنګ دي، خامه کورونه دي، دغه خامه کورونه به چې دغه څخه هغه څخه انتقال پیدا کی نورو امن ځایونو ته، کوم ځایونه کې چې د سیلابونو امکانات کم دي، د نورو مشکلاتو یعنی نور مشکلاتونه کم دي پکې. نو دوی دلته دولت مقصر ده، ځکه چې دولت باید د هرڅه کې ډیر قوي ګام واخلي، او بل د قرضه باندې په یو وجه باندې یو د چاته چې هلته مشکلات لري، کورونه خامه دي مثال، هغوی ته باید چې په قسط ډول باندې یا داسې یو ډول باندې هغوی سره همکاري په توګه باندې مخکې ولاړ شي، چې هم د کور صاحبان شي او هم مشکلاتو سره مخ نه شي، ځکه چې د افغانستان وضعیت اقتصادي ډېر خراب دی. نو دا د دولت یو کومک به وي د ولس سره، بل خصوص هغه خلکو سره چې دوی تقریبا هر وخت د مشکلات تو سره مختی د دې ویجاړ کورونه ویجاړیږي، مالونه د منځزي مکه له منځزي. نو دغه زما یو پیشنهاد او زما یو مشوره و د دولت سره، په دې هیله چې زما غږ د دولت جیګ غګړي وګړي واوري، او د دې یو مثبته نتیجه راوځي. والسلام علیکم.
کورنۍ کې له ماشومانو او ښځو سره نارینه په دې ډول مرسته کولی شي. یو خو اول چې که چېرته موږ تاسې وګورو، په افغانستان کې زیات شمېر ماشومان د تعلیم ځینې محرومه دي، یعنې زیات شمېر، ځکه مکتبونه مو الحمدلله هر ځای لرو، مدرسې لرو، دیني مراکز لرو، خو ولې بدبختانه چې زموږ هیوادوالو خپلو بچو باندې د تعلیم غږ نه ده کړی. خامخا یو څو تعلیم ته هم تشویقوي، خو دش تشویق نه ده، باید له خپل لاسه مدرسو کې واچوو، مکتبو کې واچوو. نو په دې ډول ټولنه مخ ته ځي، او ماشوم مقصد تربیه لور ته ځي، بیا تربیه کېږي نه. او پاتې شو د ښځو موضوع. ښځو سره سره مرسته کولی شو. ښځو باید د وساول شزه سدا خاوند باندې حق لري او دوم باید بچی د مور سره کم احترام وکي. موږ تاسو ته معلومه ده چې په اسلام کې څومره احترام لري مور، خپله شزه څومره حقوق لري، مور چې درواخه خپله باندې اطمینان درواخه، اطمینانو سره کوم ډول رویه وشي، کوم ډول سلوک وشي. نو هر څوک که یو څوک مقصد کور کې سرپرست نه لري، نو اتمی کلیوال یا ګاونډیان دا کس پیژني چې دغه سرپرست نشته، نو هغه کولی شي چې مقصد د زکات پیسې پر نفر باندې اوړي. که په کلي کې سل کور وي، په سلو کورو کې یو شل کور خو ښې پیسې لري، په دغو باندې اتمی زکات اوړي. نو دا زکات دوی کولی شي اول زکات په خپلوانو وځي، باید خپلو ته یې ورکړي. مننه، خیر شي. او تیر غومیز درو ته یاده کړله، بیا هم خیر، بخښنه غواړو. خو ما په دې خاطر وویل چې د ښځو موضوع بیخي زیاته شوې ده، دغه د ښځو کیسې. مننه، خیر شي، د وخت راکولو مه هېروه.
د ازادي راډیو درنو ګډونوالو سلامونه، احترامات ومنئ. پوښتنه شوې وه چې ولې په طبیعي پیښو کې د افغانستان اکثره زنانه او ماشومان قربانی کیږي؟ وجه دا ده، اکثریت زنانه او ماشومان کورونو کې وي په وخت د طوفان، د هوا او د سیلاب کې. نو عامل داسې د کورونو په دوی باندې ونړېږي، دوی په کورو کې یو تاب نه لري، د دوی ځان ژغورنه وکړي. او نارینه ذات خو کورونو کې وي، تاب لري، د دوی ځان یو طرف ته کړي او ځان وژغوري. خو اکثره دوی په کورونو کې نه وي، په داسې وختو کې هغو غریبۍ ته وتلي، هغو ته وتلي، په کورو کې نه وي. د دې وجې نه اکثریت قرباني زموږ زنانه ذات او ماشومان دي. او بله مهمه وجه دا ده چې په افغانستان کې د غربت له امله اکثریت ودانۍ دا کچه دي، د خاورو د خټو جوړې فیل باري کې آبادۍ دي. نو په لږو بارانو او هواګانو سره هغه د دې تاب نه لري چې ټینګ شي. اکثریته په کورنۍ کې چې کوم غړي په هغو باندې راوغورځېږي او هغوی قربان شي.
السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. حکمت لرم د چمن څخه. نو زما نظر دا دی، طبي پیښ په باره کې زیاتره وخت چې کوچنیان یا زنانې زیات زیانمن کېږي، نو هغه موجه دا وي چې دوی په کورونو کې کلابند پاتې، نو دوی ته د هغه ویل کېږي د کورو مه راوځي او د خونو مه راوځي، نو بیا پر دوی اوبه راسي، دوی کلابند شي. بله وجه دا د خلکو اکثره وخت د خپل کورو ته دې ته هېڅ پام نه کوي، کور دیوالو ته، چار دیوالۍ ته، د اوبو لارو ته. نو مندو کې اړولي، همدا غرو بیخو کې اړولي، همدا وجه چې زیات وخت دی ډېر زیات زیانمن کېږي. وسلام.
لکشپ کتر منزل کا پلی تھی سمسا مخی جستا تو سردا سی دیو پورن لکبر جنازی بزائی کا بویل شتا خوشی تھا گورنا گورنا چی چرتا زلزی التخفی سی ستا یادنو درشد زفر اندرومی لکت گی مارغان خوالا دچنی تھی
بابو انسان مینا کلا دا دا تخت او تای انسان چی پر رخ یادا ملا کتاب بورا لطف شتاب بورا مجید ارشک مخوزے بادے صدا اغو آغاز مادے مجید ارشک مخوزے بادے صدا اغو آغاز مادے ملا کتاب بورا لطف شتاب بورا عشق روا کنا روا دے صدا اغو آغاز مادے عشق روا کنا روا دے صدا اغو آغاز مادے بلبل میں پگلو وت گڑی گی مین کبھی پگلو بچی کر جی گی ملا کتاب گورا لپ شتاب گورا دیکھو بادشاہ کسو گدا دے سدا اگو آواز مارے دیکھو بادشاہ کسو گدا دے سدا اگو آواز مارے ملا کتاب گورا لپ شتاب گورا عشق روا کنا روا دے سدا اگو آواز مارے عشق روا کنا روا دے سدا اگو آواز مارے پی مونا برجی کل روپ پسی وڑی موجود ملا کتاب گورا لپ شتاب گورا رمی مجنون تلپ سودا دے سدا اگو آواز مادے رمی مجنون تلپ سودا دے سدا اگو آواز مادے ملا کتاب گورا لپ شتاب گورا عشق روا کنا روا دے سدا اگو آواز مادے عشق روا کنا روا دے سدا اگو آواز مادے
کرا یار بھی راضی وقت تالا دل قرار بھی راضی راضی دی خالا سردار یار بھی راضی وقت تالا دل قرار بھی راضی راضی دی خالا ملا کی صاحب گورا لب شی صاحب گورا لا کا وزیر می پتا دے دد اب ابا جما دے رکھو وزیر میں پتا دے سدا اب آواز مانے ملا کتاب